سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ ښاګه لاساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپو نسی وش پنځه مترو او د مخام شپږو د سار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځو ته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زرو ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو له تېرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې له لاسه نه دي ورکړي. پرون پنجشنبې د جون دیارلسمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سره ورځې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون دیارلسمه په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سره ورځې پوره شوې وې. په مکې مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګنی حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستانه شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسېدلي دي. سبب حاجیان په عرفات کې روان شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بیپیټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پیله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 1 وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس اسرائیلو دننه لږ تر لږه 2 لسوه تنه ووژنه او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غچ اخیستی. طالب عبدالله د سه شنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلی دی چې د حزب الله بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د ببل ټالوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسله والو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اولس ببل ټالوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اولس پالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هیواد جرمنی د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 4 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستې ده چې په شپږو ګروپونو کې وېشل شوې دي. پایلو به یې د جولای 14 ترسره شي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه و کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 راښکته شوي دي. دغه کمیدو ته به د ښځو همدارنګه د نړیوالو سازمانونو غبرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستنه په بخښنه سره له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته ناپاتې دي په څه وضعیت کې دي وربشو پاکستان ته د یوې کډوال خبرې کوو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
تک شي دفتر مخ ته ولي مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی سودین خبري اور
دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بو دې د امان گنجتا د امان گنجتا موږ به ولایم نو سچ بو زو الته گنجتا ورننه زو پر څه باندې شلو دې شغانی راسه غواړي
به مطالبه مشته ملتیان
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلې د دغه دفتر مطبوعاتي مسؤلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري کمشنر والکر تورک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسوبا ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله له قول لیکي چې په ټول دولت بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 15000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوي تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د دفتر وایاندي لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغری ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبيزه ډاکا او په ژوره توګه خپل سره ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوي کمول سخت توپیری چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې د پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنې شي، خو په خبره یې نږدې درې کاله وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس مهال پدوندو کې دي. پام دی حال کې یو شمیر خزینه خون کې وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو خونځي خون کې عائشی ازادي رادیو ته وویل چې د تنخواو کمښت بعد دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې.
ماش قبل 12000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ و. خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15000 افغانۍ ته راکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای. قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 500 هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمېر لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. ورزوسانه کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د رواني بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکې له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 500 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیف د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نور هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نویدې افضلی او په ایران کې ارزو قربانی ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتګ څخه مخکې نیمشول حسین روان او هغه نه بعد مارشل پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپله کار کوم. 4 ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېریدو په اړه اندېښنې زیاته شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورین خیرخانی په دې راپور کې اورو.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمېر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بیلابیلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې 4 ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا خزمې له 3 ورځو راهیسې ناروغه ده. کله یې په ځان پورې نښتې وه، کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي.
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، همدې سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبر باندې راتلو، همدا بزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناک ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندي تابه جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پکو کې نو کوشش وکړي چې په هغه قرباني ته ور نږدې نشي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیاوي یا هغه حیوان ذبح کوي هغه با ځان سره عینکې ماسک پیشبند دستکش موزې باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څاروي د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د تیرو میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي و چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبې په ورځ د جون په 22 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي و چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو پیلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیبر نورو.
د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناټو غړي هیوادونه د یو ګروپ له لارې چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږي چاري مخته وړي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناټو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو د 22 غړو هیوادو دفاع وزیران په داسې وخت کې دا مسله څېړي چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په اوو سیمو کې د روسیې له لورې توغول شوي 12 بې پیلوټ الوتکې تذکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 88 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړي دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناټو عمومي منشي سولتنبرګ د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبرې وشي چې څرنګه ناټو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولی شي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیزه مخکې ورسته یوه ده. د ناټو سرمشیزه راتلونکې میاشت په واشنگتن کې جوړیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د پسونو بیل وړ شوي سره دی چې هر کال معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بیل وړیږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅونکي وچکالی بیا د قیمتونو د لوړېدو علت ښیي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دي وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی ورور په دغه د پخواسی وو پر وچکلی نه وی سونه په خپل خپل چاغیدل په خپل خپل به ګرځیدل خلکو کرایې او مصرفونه نه پر کوله راتلل د لی خرچیدل اوس ورور په سونه خاص غلیته ولال دی یو پر سلس منه په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره موږ په خرو بیا راول دا کم په شپیتو په اویا زره ست په دغه به موږ مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانی نور خو څنډه بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنا څه ګران ده په افغانو اس په ارزه کې رانیو کېږو په هغه کې امد دلی هم تر پخوا یوه روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکې د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلومه چې سردار محمد دی د فراړه منج په پنځه جش افغانۍ دی دا به بارا موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر هغه غاړو طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅوو وای بوځي د دامان ګنج ته د دامان ګنج ته موږ به ولای موږ سوچ بوځو الته ګنج ته ورننه زو پر پسه باندې شلو جه شوانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی موږ ترقی په جه زره کالداري په جه زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکی او د جه ځای چې موږ ولود راغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته 300 400 افغانۍ موږ ته کرایه غواړي موږ مجبور یو موږ څه چم وکړو کوم خوا وکړو بار باندې ګرانی ولې نس جوړو
مانم حکیم دی رور څنګه بده ګران دی چې جواری ګران دی پروګرام نه په 500 افغانۍ باندې راځي په شپته افغانۍ چې افسر انیس سره دوی میاشتې وساتي به په تاوان کې ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسلمان بیا وای د وچکالۍ او د پسد غوښې د زیاتې تقاضا علامه د پسونو به یل وړي سوي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالي ده په کمدار کې وچکالي ده اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده تکه د افغانستان څونه شیرین دی غوښه شیرین دی نو د خلکو تقاضا ته ډیره سوې ده نو پارلار چې کپ کچا غلار وی کپ بل لار وی د پسونو دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته باندې جديد پسونه کور کوي کېږي د کرادا ځای دی ورکړي سي په د کچا غلار چې باندې سي پرېګو په نور لار باندې چې باندې سي کدا سي دی موږ د پاکستان یو سره دی ایران یو سره ډیر وښ سرحد لرو نو داغه سره کې دل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې د نن او له هیواد بهر سره افغانو ته اسانتیا رامنځته کړي. د دې سیستم جوړونکي وایي چې د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره افغان کولای شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره افغانو ته اسانتیا رامنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکو له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او لامل یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی، له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صراف سیستم له ځان سره نصب کړي، صراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صراف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صراف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی، او هر دقه صرف کولای شي د یو بل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبت دی او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپل پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د ایگزیکټ سیستم هم دا اوس تر زر ډیر کارکونکو په افغانستان کې، په اروپای ملکونو کې او په خوشاتا نور ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري، کارکونکو لري چې همدا اوس د ایگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د ولایت یو شمیر صرافان هم وایي چې د حسابداري له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دې په خاطر چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالي د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد را لیږد بهیر چټک شوی، او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستمی هست که هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو لمخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم وروره، په خیر جوړې؟ کندهار د دامان خبرې کوم. اصل د پکیای ما نصیب الله زدران، موږ هغه مجر کې راغلي پاکستان څخه، اوس دلته تذکیرې چې موږ دغه جمعې کړي دي، شپږ میاشتې وخت تېره کړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټرک لپاره ټلیفون درته کېږي، او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي، یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیارت یا تذکیرې ضرورت یې، نو موږ ته وایي ته به تذکیره راکوې. تذکیره مو جوړېږي نه، د بغلان وس لرونه چې بغلان ته لاړ شو، یا کریب سي ولګو، یا هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي، هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاد اللہ کم ہلمند اللہ تک جی کلو سالی زمین داور سکھا دا پیغام پریڑ دما اوز دادی سکھا خوشحال میں چیری دا سے انگڑی اسمیلا لہری اوز مر پیغام دا سے تر مشران یا تر نور خلگو پسرسی نو زما دا طالبان سکھا ہلا خواہش داد چیری باید مر سرا دا بدل پکش کی ہمکاری ہو کی مر تکار منظم کی زکا چی پر مر کوکنا باند کری دی بل کش نست بے کاری دا ٹھول روزگار ہے کدبانانی کنوری کنوری خو ټول وس موږ بیا کار بل کار نسته، ځکه چې مخکې د کوکنار کښ په موږ کری په هغه به کار پاخته وو، نو اوس هغه نسته. بیا دی زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړئ، موږ د دې په کول وکړه، دې پر بیا ورسره ولاړو، خو اوس نه بدیل شته نه بل شته نه بل شته، نه د بدیل تخم راته برابر کړي نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حلال ما د ننګرهار ولایت څخه. د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي، نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي او ککویم زمک پر مختنگ با نمگره وی نو زمک دا مسئول چارواکو چخا دا سرپرست حکومت چخا دا حیل درو چه دا انجینو دا مکتبون دروازی پرانیزی او آوی تا زر تر زر اجازه ورکری در چو خپل درسونو وی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه ځنګړې پروګرام لرو چې په دې کې موږ له میلمنو سره ځنګړې مرکې